السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د دوی هڅو ښه پایله ورکړې. په کندهار کې د ورستۍ چاودنې چې په میوان ولسوالۍ کې تیر ماښام شوی حال هم درکوو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د کندهار په میوان کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي دي. بل لور ته چارواکي وایي چې په غزنی کې د هوان مرمۍ و ملکي وګړي وژلي دي. او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې یو ځانګړې ډله اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له ډیر شو زیات نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله د غبرید پرون ماښام میوند کې د لوی لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته دوه ډیر ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپاړس ملکي وګړي شامل دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړول ولی او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. هڅه کوو چې خبرونه کې د چاودنې وروستي جزئیات درکړو. بلورته د غزنی چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویان وحید الله جمعزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږم امنیتي حوزې اړوند په نوابات سیمه کې درې د هوان مرمۍ توغولي چې یوه په یو کور لګېدلې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې. په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې اووه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي او که د همدې سیمې د څو کورونو اوسیدونکي. په دغې سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې شوي دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د نوې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بل ورته کابل کې نن سهار یوې چاودنې دوه ولسي وګړي ټپیان کړل. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته پیوستول شوی په بیان کې ویلي چې دغه چاودنه ونیمې بجې پلچرخي سیمه کې د ښخ شوي ماین له کبله وشوه. فرامرز دغه کار د پټکو د ترهګرو کار بللی او ویلي دي چې تل قربانیان ملکي وګړي وي. د ټپیانو د روغتیايي وضعیت او هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. ورمه ورځ یوې بلې چاودنې په کابل کې د افغانستان بانک درې کارکوونکي ووژل. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. هغه د شنبه په ورځ د نومبر په اومه ولسمشریزو ټاکنو کې له بریالي کېدو وروسته وویل چې له دغه وایروس سره یې مبارزه د کارونو په سر کې ده او یوه ځانګړې ډله ورته ګماري. بایدن له دې وړاندې له کورونا سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر چارو نیوکه کړې وه. په امریکا کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی او تر اوسه څه باندې 2,13,000 کسان ترې مړه شوي دي. بل لورته یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکۍ ورکړې دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیلمندی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت او پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکاري غښتلې او پراخ شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نېشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د څارنې پر یوه برج برید کې یولس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي د تیر ماښام دغه برید داعش ډلې پورې تړلو وسلوالو ترسره کړی. امنیتي سرچینو ویلي وسلوالو کسانو له لاسي بمونو او وسلو نه په استفادې دغه برید کړی دی. یوې امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه برید کې د قبایلي ځواکونو 15 غړي او شپږ ځایي اوسیدونکي وژل شوي. د راپورونو له مخې برید کې لږ تر لږه ټپیان شوي هم دي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان په پرونیو مظاهرو کې نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهرې کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاسته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهره چانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو نورو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. هڅه کوو چې په کندهار کې د شوې حملې وروستي جزئیات درکو، خو ترې مخکې یو راپور راخلو. او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي دي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووید-19 په تړاو بحث وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې وه، د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي،
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل
نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کېږي، د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 240,195 ته رسیږي، چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید-19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته سه 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګڼو ځایونو ته لاړ نشو، لاسونه مکررن ومینځو، بیا دا امکان لري چې موږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیویي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل، دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړۍ یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلې نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړې، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو
خلکو
مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پر رامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکې مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمېر له 500,000,000 اوښته، چې له ډلې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې لا قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو مخکې مې درته وویل چې تاسو ته په خبرونه کې د کندهار د میوند ولسوالۍ د چاودنې وروستي جزئیات درکوو، خو هلته زموږ خبریال سره اړیکه نه ټینګیږي، مخابراتي ستونزې دي. څو شېبې وړاندې چې ما له صادق رښتینی سره خبرې وکړې، همدا معلومات یې راکړې چې د میوند په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 14 ملکیان دي چې د میرویس روغتون ته لیږدول شوي، خو وژل شوي 4 واړه ملکیان ښودل شوي. داسې ښکاري چې سیمه کې مرګ ژوبله نوره هم شته. هڅه کوو چې په نورو خبرونو کې تازه حال درکو. اوس یو بل راپور اخلو، او هغه دا چې د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یو فرهنګي خونه جوړ کړي، خو دا کار منتقدین هم لري. پاړې پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، کوم ترمیم گنجائش نه لري، او زموږ تقسیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی: کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وایي د دې سینما د جوړېدو لپاره یې له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لورې په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې پخوا به یې په دې سینما کې فلمونه لیدل، په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي:
موږ نظر دا شایده چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، دا خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوي یا په بل څه بدلې شوي دي، چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، آریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نورې یادولی شو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په څو موضوعاتو تبصرې خپرې کړې، ډیوی نادر ته غوښ شي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایله او د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د غیظ پاړه لیکنی او تبصرې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼې سرمقالې کې راغلي چې د امریکا نوی رهبری باید د افغان سولې ټینګښت برخه کې نوی باب پرانیزي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي: پرته له شک افغانانو لپاره د سولې روانې خبرې اړینې او برخلیک ټاکونکې دي، نو باید د امریکا نوی رهبری چې جو بایدن یې سرلاری دی د دې خبرو پرمختګ او بریالیتوب لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی جو بایدن باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو اور بند وکړي او بین الافغاني مذاکرات پرته له دې چې د افغانانو وینه توی شي پر مخ لاړ شي. په سرمقالې کې وړاندې راغلي چې جو بایدن د افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې د افغانانو پر غوښتنه ولاړي او د تل لپاره افغانستان کې د جګړې لیکې ټولې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقالې کې هم د امریکا ټاکنو پایلې او د دې پایلو اغیز د افغانستان